کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری د تاجکستان پلازمینې دوشنبه د سیمې د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو د وی ناستې کوربه ده. د افغانستان په اړه پرې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټول ګډون حکومت په اړتیا باندې پرې ناسته کې خبرې کیږي. د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تازه د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر ښځو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي په اړه د پالیسیو په برخه کې ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره د جون په 15 کېدونکو لوبه لغوه کړه. په دې اړه د فدراسیون په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د لوبې د لغوه کېدو علتونه نه دي په ډاګه شوي، خو د کاناډا په فوټبال فدراسیون او حکومت باندې ګڼ فشارونه وو چې د ایران له ټیم سره دا مسابقه ترسره نه کړي. په خپله سریعظم جسټن ترودو هم د لوبې په اړه مخالفت ښودلی وو. د مخالفو خلکو لویه برخه د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ او دوستان وو چې د ایران لخوا نسکوره شوه او پکې لسګونه ایراني، کاناډایان او د افغانانو په شمول د ځینو نورو هیوادونو خلک پکې وشل شول. د کاناډا د فوټبال فدراسیون له ایران سره دا لوبه د نړیوال جام د چمتووالي په هدف ترسره کوله. د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبري به نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان د پور د ورکولو لپاره شرط شیو چې د انرژي په برخه کې سبسایډي لري کړي. پاکستان غوښتل چې د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارډ ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له څو ورځو راهیسې خبري وکړي خبري کولې. د پاکستان د اساري زیرمو د کمیدو له کبله په روسي اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رات کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د اسموینې له عمله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی وو. د امنیت شورا 15 غړیو پروندې پریکړلیک ته رای ورکړي. پر شمالي کوریا لومړی ځل د بالستیک توغندیو د پروګرام له عمله په 2018 کال کې بندیزونه ولګیدل او د تیرو کلونو په ترڅ کې دا بندیزونه پسې سخت شول. په امنیت شورا کې د چین استازي ژونګ یان ویل چې هیواد په دې باور نه دی چې نور بندیزونه به په اوسني وضعیت کې ګټور وي. شاغلی یان زیاته کړه چې غوره لار خبري اترې دي او د ډیپلوماسۍ له لارې د ستونزې حل دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چ په واشنگتن کې خبري کولې وویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسیې جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باوري ده چې چین لاس تر ګواښ پیښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي. او سجد رادو په منځني سپد دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د چین، روسیا او هند په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادو د امنیت شورا سلاکاران نن پر افغانستان شخي شي. وړاندې د دې جزئیات تر سره شریکو. طالبان ژمنه کړې ده چې یو اته کسیس پلاوی به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پر لارو چارو خبرې وکړي. ځینې ښځینه فعالانې دې هڅې ته د شک په سترګه ګوري.
په دې کمیټه کې اصلا ښځه وجود نه لري، نو چې کله ښځه وجود ونه لري او نارینه به څنګه ښځه درک کړي؟
په کندوز کې د سپورت د فدراسیون چارواکي لوبغاړو ته ډاډ ورکوي.
نیت سرتاسری د ځوانان کولای شي چې د 9 بجو د شپې پورې، 9 بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي.
لوبغاړي په دې ولایت کې څغواړي دا به هم واوري. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لری غني. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس تاجکستان ته مخه کوو. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار نن د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د غونډې کوربه دی. تاجکستان له پیله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایری شي، د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران د افغانستان له لوري پر خپلو اندېښنو خبرې کوي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیتي ډیالوګ غونډه نن د اتو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې جوړیږي. په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. دا د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت ډیالوګ څلورمه غونډه ده. لومړی دوی د ایران په کور په توپ او دریمه د هند په کور په توپ جوړه شوې و. د دوشنبه ښار په غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه لري. د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوول ویلي چې د دوشنبه په غونډه کې به په افغانستان کې د شزو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا هم خبري وشي. همداراز ویل شوی چې هند به نن له افغانستانه گاونډیو هیوادونو ته د امنیتي ننګونو په اړه تمرکز وکړي او ایران غواړي چې له افغانستانه گاونډیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول د خلکو د کډوالۍ دوه پرستونځي وشغي شي. قزاقستان د امنیتي وضعیت پر خرابېدو تمرکز کوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په ځانګړي ډول تاجکستان د ټولګډونو حکومت پر اړتیا ډېر ټینګار کړی او د منځنۍ آسیا یو شمېر تور هیوادونو له افغانستان څخه د تروریزم د خبرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښیږي. په ورستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتي دي. که څه هم ازبکستان دا ادعا رد کړه، خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ گاونډي پر ضد ونه کارول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان حکومت پر شزو د محدودیتونو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې له واقعیت لري بولي. تاسو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په دغه هیواد کې د طالبانو له لوري پر شزو د محدودیتونو د لګولو د سیاستوالو په اړه ویلي دي چې پر بشري وضعیت یې جدي اغیز کړی دی. فیروزه سیسی راپور لري.
د طالبانو لوري پر افغان خزو وینجنو د بندیزیاتونکو پالیسیو په اړه په کوردننه او نړیواله کچه اندېښنې په زیاتې دودي. هغه څه چې د طالبانو حکومت له واقعیت لری ګني، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت نن جمعه د خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د نړۍ له هیوادونو څخه توقع لري چې د افغاني ټولنې له عیني واقعیتونو په سم درک سره د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. که څه هم د وزارت د خبر پاڼې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغان میرمنو پاړه د څرګندونو په تړاو خبره کړې، خو د افغانستان د بشري وضعیت د څار لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په دغه هیواد کې د طالبانو لوري پر خزو د محدودیتونو د لګولو د زیاتوالي پاړه د پالیسیو په برخه کې ویلي چې بشري وضعیت جدي اغیزمن کړای دی. نوموړي ویلي زه په چارواکو غږ کوم چې سمدستي هغه پالیسي او لارښوونې بیرته واخلي چې په خزو منفي اغیزه کوي. همدارنګه د تعلیم، کارموندنې او د عامه ژوند په نورو ټولو اړخونو کې د مساوي ګډون لپاره د خزو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د خزو د حقونو یو شمېر فعالان هم ورځ بلې ته د طالبانو د حکومت لوري پر دوی د بندیزونو لګولو اندېښمنې کړي او له طالبانو غواړي چې د افغان خزو ټولنیز ژوند او حقونو ته درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانانو د منل سوي دینی او کلتوري لارښوونو په چوکاټ کې د ښځو، ماشومانو او لګکیو بشپړو حقونو د تامین په برخه کې په خپل ژمنه یو ځل بیا ټینګار کوي. طالبان داسې مهال دا خبره کوي چې ورځ بلې ته پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو له کار، تعلیم او له محرم پرته پر سفر بندیز او په جبري توګه د مخ پټول یې هغه څه دي چې د طالبانو پر ضد توند نیوکه او اندېښنې راپارولې دي.
د شوزو انجونو له حقونو څخه د سرړاونو د تورونو په لړ کې چې پر طالبانو لګیدل دي، یو مهم تور د انجونو د تعلیم مسله ده. طالبانو د انجونو د شونځو د پرانستلو لپاره تازه یو اتکسیزه ډله ګمارلې ده. دوی وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او شر به دا ستونزه حل کړي. اسمت څاروان په دې موضوع د ښځو د حقونو لې بي فعالي ماریا توتاخیل سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې ده څنګه ارزوي.
دغه کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سي پریکړه وکړي چې د ولس پر ازاوي کني او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره دا چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود ونه لري او نارینه به څنګه خزه درکې، څنګه به د خزه په هغه خبره دغه نظر دغه غختلې ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده دغه باندې پریکړه وکړي. که تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټه جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولې کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د خځو شتونم کمیټه کې نشته، نو دا غو تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل جونې پریږدي چې ښوونځي ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې و خو بیا په خپل ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یو شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د مېرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د مېرمنې په ټولنه کې ځایریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني. نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځای کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنی دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي. خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې یو شی نسته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي، تر څو ښځې په دې هیواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا توتاخیل. افغانستان ته د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې د رئیس انتظار خادم تر سنیدو وروسته اوس له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسیون چارواکي وای د نورو سیاستوالو د ستنولو لپاره احمد چروانی دی. دغه کمیسیون وای شاغلی خادم د کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی. خو د سیاسي چارو شننکه متي الله خروټه بیا په دې نظر دی چې کمیسون تر اوسه پورې د سیاسيونو د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی وړاندې کړی. جزئیات په دې راپور کې
د تیر نظام د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب او پخلاینې برخې رئیس انتظار خادم له افغاني شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو کمیسون په بلنه افغانستان ته سن شوه دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته خپل تک تایید کړی دی. له افغاني شخصیتونو سره د طالبان حکومت د اړیکو کمیسون وایان احمد وسیق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د یو شمیر نور افغان سیاسونو سره هم په اړیکه کې دي چې بیرته افغانستان دستانه کړی
د افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواته بیرته د غوی دراستنولو کمیسون کار په شتو کې سره مخ ته روان د غنو کسانو رابطې نیولې دي د تیر نظام چارواکه انتظار خادم صاحب غوی خپل هیواته راستانه شول او لدی سره سره غنش میر نورو کسانو چې په تیر نظام کې په نظامی او ملکی وظایفو کې پاتسي او دندې تر سره کړی غوی رابطې کړې دي چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د غوی د پاره هم خاص مراسم ونیول سي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی او د سیاسي چارو شونون کې عزیز معارج له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان سیاسون په خپل هیواد کې لازم خوندیتوب او د غشان سفر او د تګ راتګ ازادي نه لري، نو ممکن دوی وس خپل هیواد ته ستانه نشي. خو وس سیاسي شونون کې متی الله خروټی وایي
د افغانستان اسلامي امارات تر هغه پورې چې بین المللي قوانینو ته هم متعهد اونۍ اوسي او د بین المللي تعهداتو ته سر کتنه کوي او هغه تعهدات په دوحه کې سو هغه سم سر ته ونه رسي، زه فکر کوم چې دغه غوښتل او دغه دی ګویا کادرونو غوښتل مثبت نتیجه نه ورکوي. درست یو تیاد براسي وضعیت به وګوري بیرته بلاړ سي، اما هغه وخت دغه کار نتیجه ورکوي چې اصلا لری اهداف ورته تعین سي، نږدې اهداف تعین نه سي، په دې تعین نه سي زم دا کادر مو وخت مشکل حل.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ طالبانو د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته په څو ځلې له افغانستانه د بهر وتلو اجازه نه ده ورکړې. ښاغلی کرزی د مارچ په نهمه له العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د په سفرونو د بندیزونو په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده دا ستونزې ژر هوارې شي. ښاغلی کرزی په وروستي ځل غوښتل د عربي متحده اماراتو د مخکینی رهبر د فاتحې لپاره متحده عربي امارات ته ولاړ شي، خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت غوښتنې ته ځواب نه ورکړی.
روختیا د شمن شتمنی پروګرام کې تر 12 بجو وروسته دا موضوع لرو.
مونږه معمولا چې کله خورزاکی ادو دوام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه مندو ته دي چې هغه وزن کم دي، اما خورزاکی اغلن تعریفی د غذایی مواد و افراط و تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزاکی یا سوی تغذیه ده. نو موږ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته موږ حاد خوارزاکی وایو.
د متخصص ډاکټر دا څرګندونی او د دې تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنۍ په پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 په جو وروسته خبرو.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
راپور نو وایي چې روسي پوځیانو د اوکراین د ختیځ په جبهه کې پرمختګ کړی، خو اوکراینی چارواکي وایي چې لا هم په دې سیمه کې سخت او اوږده جګړه په مخ کې ده. په همدې حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد د روسي په وړاندې د جګړې لپاره درنو وسلو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د دغه هیواد د ختیځ پوځي وضعیت تر هغه څه چې خلک وایي زیات خراب دی. دیمیتری کولیبا دا خبره پرونداسې مهال وکړه چې روسي ځواکونو د دونباس په لور پرمختګ ته دوام ورکړ. پرون یو اوکراینی چارواکی وویل چې روسي پوځیان په ختیځه جبهه کې د اوکراینی ځواکونو محاصره ته نږدې شوي دي او د لنډ وخت لپاره د هغې لوی لارې چې په پای کې د دونباس سیمه شارونه پراته دي څو برخې ونیولې، خو د روسانو دا یرغلونه په شاوه تمول شول. د لوهانسک والی په عین حال کې مانی چې اوکراینی ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي، خو ټینګار کوي یوازې نه لوی لار چې پر دونیتسک سینتریجی او سیردونیتس او لسچانسک شارونو ته غزیشي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. د ته په پام چې روسي د دونباس سیمه بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللی وو، د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک شارونو نیونه د ختیځ جبهه په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر کولیبا د ټویټر کاروونکو ته په ژوندۍ بڼه پښتنو ته د ځواب ویلو په ترڅ کې وویل، هیواد یې له روسیې سره د جګړې لپاره اوس درنو وسلو ته اړتیا لري. د همداراز وویل چې حاضر دمه له روسیې سره د سولې خبرې نشته. لبل خو د اوکرين د دفاع مرستیال وزیر هانا مالیار یوې خبرې غونډې ته وویل چې په ختیځ کې جګړې نهایي شدت ته رسیدلې او روسي ځواکونه له یو مخې پر مورچو بریدونه کوي. دې دا هم وویل چې لا سخته او اوږده جګړه په مخ کې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبري مجلې د برخې ته ستړي مشي. دا هالند صدر اعظم یو زوړ پوخانه نوکیا موبایل کاری، هغه څه چې مخالفان وایي دولتي چارې ټکنې کړې دي. په کندوز کې افغان ورزشکاران د طالبانو له حکومت نه مرسته غواړي. ورسته به ستاسو څو پیغامونه هم راوخلو، خو راځي لومړی دا باورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانی په کابل کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د روسیو هلو ځلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې کله د دې ډلې د یو مشر عبدالله عبید په مشه یو ګروپ یو شاري بسته په کابل کې ورپورته شو، په بس کې ناستو ښځو د سترګې شکته واچولې او مخونه یې پټ کړل. ورسپانه لیکي چې عبدالله عبید بس ته لاس وخځاوه چې ځي دي او وی ویل که څوک حجاب مراعت نه کړي هغه ته اجازه نه ورکوي. امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت روانه میاشته حجاب فرمان صادر کړ چې ښځې دې له سره تر پښو ځانونه پټ کړي. تر دې راوروسته د ورسپانې په باور د دې وزارت غړیو په کابل کې د حجاب د رعایتي دوب خاطر ګزمه زیاته کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند محمد صادق عاکف وی چې حجاب د ټولنې په خیر دی او په ټولنې کې د بد چلند مخه ورسره نیول کې شي. عاکف زیاتوي وروسته تر دې چې د حجاب فرمان صادر شوی دی، په کابل کې تر شلو ډېرې کورنۍ وزارت ته ورغوښتې دي چې ښځو او میرمنو یې له اصولو څخه سرغړونې کړې وي. د عاکف په وینا په دې ټولو مواردو کې د کورنیو نارینهو له دوی سره منلې ده چې دوی به پر ښځو حجاب تحمیل کړي. د لویدیز وی بلی چاپی خبرونې بیا د هغو افغانانو پر ژوند لیکنه خبره کړې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته تللې دي. تایم مجله لیکي د امریکا متحده ایالاتونو ته یو شمېر ورغلي افغانان دا شکایت لري چې کورونه په سختۍ پیدا کوي. پروسه شکل چې کله طالبانو د اگست په میاشت کې کابل ونیو، تر څلور اویا زره ډیر افغانان متحده ایالاتونو ته ولاړل. په پیل کې دغو کډوالو ته له یوې میاشتې تر دریو میاشتو پورې حکومت موقتی ځایونه ورکړل او د دې تر څنګ یې سړي سر یو زر دوه سوه امریکایي ډالر دغو کډوالو ته تعین کړل. تایم مجله لیکي چې دغه کډوال په ورته وخت کې کولی شي چې له حکومته د کورنیو لپاره موقتی مرستې ترلاسه کړي، خو دا پروسه منډې غواړي او په دفترونو ګرځېدلو ته ضرورت لري چې له جګړې راتښتېدل یو افغان کډوالو ته سخته ده چې په دې چارو ژر وپوهي شي. خبرونه د خدیجې په نوم له یوې افغانې سره خبرې کړې دي چې ورته ویلې دي دا یې اصلي نوم نه دی او اصلي نوم د دې لپاره نه اخلي چې لا یې هم په افغانستان کې خپل خپلوان شته. خدیجه وایي چې وی کلیسا اوس دوی ته د میاشتې په $3,000 کور کرایه کړی دی، خو کلیسا د جون او جولای میاشتو لپاره د دې کور کرایه ورکوي. خدیجه وایي چې دا کور ډیر ګران دی، وروسته له دې مرستې دوی نشي کولای چې کرایه ورکړي. تایم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې دوی د افغانانو لپاره د مناسبو کورونو په لټه کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي ځکه چې داسې کورونو پیدا کول سخت دي.
د هالند صدر اعظم زوړ نوکیا موبایل لري، په بایسکل ګرځي او په یو خوار اپارټمان کې ژوند کوي. د ټلیفون د زړښت خبره تر پارلمان رسیدلې او اپوزیسون ویلي چې دولتي چاري د دې ټلیفون لامل ټکنې شوې دي. نور په ریپورت کې واورو.
د هالند صدر اعظم مارک روټا په دې مشهور دی چې سخت سړی دی، خپل پیسې نه مصرفوي او د دولت له بودیجې سره هم سختي کوي. 55 کلن مارک روټا لا هم په یو اپارټمان کې ژوند کوي چې عادي اپارټمان دی. لې و ځای بل ځای ته په بایسکل ځي او لا هم له پخواني نوکیا ټلیفون استفاده کوي. دا د هغه زمانې ټلیفون دی چې ټچ سمارټ فون لا نه و جوړ شوی. فرانسوي مجله لا کروکس په یوه مقاله کې لیکلي دي چې یو شمېر په هالند کې په صدر اعظم پسې خاندي، وایي چې په ټوله اروپا کې تر د بل کنجوس انسان نشته او دوی نوکیا ټلیفون یادوي ملنډې پسې وهي. د صدر اعظم روټه یو کار دا دی چې د خپل ټلیفون پیغامونه پاکوي ځکه چې نوکیا فون یې دومره ځای نه لري چې ډېر پیغامونه خوندي کړي. دوه کاله مخکې د وزیرانو هیله وکړه چې پیغامونه حکومتي ټلیفون ته ورولي شي چې بیا یې په دفتر کې وګوري. شاغلی نو ته تیر اونې نوې سمارټ فون واخیست، خو کیسه زړه شوې ده ځکه چې د ده د زاړه ټلیفون په اړه ټاکل شوې ده چې په پارلمان کې خبرې وشي. خیرت فیلډرز په پارلمان کې د شی اړخه اپوزیسون مشر د سر ریاسم پر ټلیفون انتقاد کړی دی چې د ده د سختۍ له امله کارونه سم نه کیږي، نو موضوع یې پارلمان ته راجع کړی ده. یو شمیر نورو سیاستوالو هم ورته شکایت کړی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې پارلمان به د سر ریاسم پر ټلیفون په کومه ورځ بحث وکړي.
په کندوز ولایت کې د ورزش ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې 28 فدراسیونونه فعالیت کوي. یو شمیر ورزشکاران وایي چې د طالبانو سرپرست حکومت باید د ورزشکارانو اقتصادي ستونزو او ننګونو ته جدي پاملرنه وکړي. نور په دې ریپورت کې
د کندوز د بدني روزنې او د ورزش د ریاست سرپرست محمد قیوم رحیمی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
فدراسیون های ما بوده که در زونا رفتن مسابقه دادن و ادوجا بر ما افتخار.
پا کندوز که اتویش ورزشی چانگی فعالیت کبی چه پا ولایتی یا امیلی کچه پا ورزشی سیالیو که گردون کرده ده. زمانگ ورزشکارانو ده غیگنیبانی ده بدن خکولا بوسکشی سوکوهنی جمناستیک تیکواندو کانپو جودو وشو ده فوتبال والیبال کورش کیک بوکس او پا نورو ورزشی سیالیو که گردون کرده او خیل است راوړنی کندوستا راوړی دی.
د غیګنوینې د فدراسیون چارواکي وایي چې د دې ولایت ورزشکارانو تیر کال او ساش کال په ولایتي ملي او نړیواله کچه په بیلابیلو ورزشي سیالیو کې ګډون کړی وو او لزان سره خیل است راوړنې د ولایت راوړی دی. د دغه فدراسیون مسول محمد انورجی راته وویل
لیل الهام امنیت سر تاثری ده زوانان کولای شي چې د نه بجو د شپې پورې لا ته بجو د شپې پورې خپل تمرینونه په کلبونو کې وکړي. من ملي لوبې په کندوز کې ونیولې چې د ملي تلویزیون نه لایف ټول دنیا کندوز لیده.
د کندوز د پوهنې ریاست د بدني روزنې مدیر زبی الله دقیق وایي هر اونۍ دوی په دغه ولایت کې ورزش ته د ځوانانو د هڅولو او د خلکو ترمنځ د یووالي د لا ټینګښت په هدف د فوټبال سیالۍ ترسره کوي.
خواهشات زیات است و امکانات فعلا نظر به اقتصاد امکانات امارت اسلامی
غوښتنې زخته زیاتې دي خو امکانات لږ دي، خو بیا هم د اسلامي امارت چارواکي د خپل موجوده امکاناتو له مخې له موږ سره مرستې کوي. خو زه غوښتنه کوم چې د ورزشکارانو ملاتړ وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او هیواد ته ویاړونه وګټي.
یو شمیر ورزشکاران بیا وایي هغه کسان چې په منظمه توګه ورزش کوي پر ښې روغتیا سربیره له پیاوړي بدني ځواکمنتیا برخمن وي او دغه راز ټولنیزې اړیکې هم پراخی وي. د دې ولایت یو ورزشکار نعمت الله وایي
ورزش د سی اوسان غده سی دا د انسان د صحت لپاره هم مفید او فایده لري. خپل هم لوبه کې اشتراک کوم، خلکو سره مینه محبت لري او دولت طرف نه حمایت کیږي او ورزش خوده سی وس هم ترقی نه کړي هو کوم کمای پکې نشته.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په کندوز کې په بیلو بیلو ورزشي څنګه کې 28 ورزشي فدراسیونونه فعالیت کوي او څه باندې 10,000 ورزشکاران لري او هر کال د دې ولایت ورزشکاران په ولایتي ملي او نړیواله کچه ورزشي سیالیو کې ګډون کوي او خېله سراوړنې هم د ولایت راوړي دي.
تاسو د پیغامونو وخت را ورسید. مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمې او خپل حال په اړه باندې بشمیره پیغامونه راستولې دي. تاسو له پیغامونو څو په دې خبرونه کې راغلو.
من نبی احمد زما له خوست ولایت نه خځو موضوع ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ وخت چې د طالبانو حکمنۍ د اسلامي امارت انجونو ته د خوندزو اجازه نه ورکړې، باید په ټول افغانستان کې د انجونو خوندزی پرانیزي ولې چې موږ تاسو انجونی خوندزی ته اړتیا لري. لکه څنګه چې افغانستان یې مینو پوس خځې جوړوي، خو بیا هم ولې دا رقم ته پریکړه کیږي چې نورانو ته هلکانو ته اجازه ورکول کیږي، انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. د اسلامي امارت څخه مې جدي غوښتنه ده چې زر تر ژره د انجونو په مخ خوندزی خلاص کړي چې دا ټول مشکلات خلاص شي، ځکه چې ټول نړۍ په افغانستان رسمیت نه پیژني. خو مګر دلته ستونزې ډېرې لوړې شوې دي، باید د کومه پریکړه چې ده دا باید دوی واخلي او خپل خوندزی پرانیزي چې زموږ تاسو انجونې د خوندزیو څخه برخمنې شي او په راتلونکي کې خپل هیواد ته خدمت وکړي.
شمس الله افغان د لغمان ولایت نه د واتساپ په لیکه دا پیغام پریدم. کمې مرستې چې نړیوالو خوا لغمان ولایت کې کیږي هغه مرستې ټول ولسوالیو ته روانې دي او ولسوالیو والا سره مرستې کیږي. په مرکز کې چې کم ولسونه پراته دي خصوصا د بابا صاحب په کم کې خوراکي توکو او نورو لکه اوبو سکولو ته سخت ضرورت لري، نو نړیوالو موسسو څخه مو دا هیله ده چې بابا صاحب کم ته راشي او د کورونو سروې وکړي او مستحقو خلکو ته د خوراکي توکو کومک وکړي. ډیره مننه د ازادي راډیو څخه.
په دې خبرې مجله کې اسما برخه هم دومره وا، په نورو خبرونو کې اسما له همکارانو سره اوسئ.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې خوارځو کې ته ځانګړی شوی دی. خدام کړی خبرونه د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې وویل په کار د چلترزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا لوړه شي. د وویل هند له افغانستان سره تاریخي او تمدني اړیکې لري، د هند حکومت تل د افغانانو ترڅنګ درېدلی او د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی دی. روسیا او چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو پریکړلیک رد کړ. دا پریکړلیک د شمالي کوریا له لوري د بالستیک د وروستیو توغندیو د ازموینې له امله د امریکا متحده ایالاتونو له لوري امنیت شورا ته وړاندې شوی و. د امنیت شورا 15 غړو پروندې پریکړلیک ته رای ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پروند د چین په اړه د ولسمشر جو بایدن د حکومت پالیسی څرګند کړه. د چې په واشنگتن کې خبري کولې وو ویل په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې د روسي جګړه د نړیوال ثبات لپاره تر ټولو بیړنۍ ګواښ کړي. د بایدن اداره باور دي چې چین لاستر ګواښ پېښوي. په واشنگتن کې د چین سفارت د بلینکن د څرګندونو په اړه سمدستي سندي ویلي.
روغتیا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان کې 1 میلیون څخه زیات ماشومان په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. تر 15 کلنۍ ښکته ماشومانو کې د مړینې 15% لامل هم همدا خوارځواکۍ یادېږي. په خوارځواکۍ د اخته کېدو لاملونه څه دي؟ پر ماشومانو سربیره مایندې په ځانګړي ډول مندوار خزي والی په دین اروغي اخته کیږي. د مخنیوي او درملنې اسانه او اقتصادي لارې چارې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. ډاکټر صاحب همایون لودین سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سړي مشي راځي لدې پیل کوچه خوارزواکی یا سوې تغذیه څه ډول تعریفولای شو؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو خوږو هیوادوالو ته وړاندې کوم. امید دی چې تاسو یو هیوادوال به روغ جوړ وي او اکثریت به د خوشحالۍ په خوشي بو کې وي. دلته زه غواړم چې لومړی د خوارزواکی دوا غټ ډولونه یو ځل یادونه وکم. منګه معمولا چې کله خوارزواکی یادو د عام خلکو فکر سم دس هغه کوچنیانو یا هغه میندو ته دي چې هغه وزن کم دي. اما خوارزواکی هغه لن تعریفي د غذایی موادو افراط او تفریط څخه رامنځته شوی حالت خوارزواکی یا سوی تغذی ده. نو منګ دا دوه ډوله چې معمولا یو ته منګ ها د خوارزواکی وایو، دا هغه خوارزواکی ده چې وزن پدې کې بایلل کیږي. معمولا پدې کې اضافه وزن او کم وزن دواړه راځي. خو کله چې نن منګ بحث کوو یا د افغانستان په فعلی شرایطو کې منګ خوارزواکی یادو یا ها د سوی تغذی یادو، منګ به ته هدف کم وزن حالت د خوارزواکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارزواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالی ته مزمنه خوارزواکۍ وای چې موږ وتا د
ټیټ قدو ماشومان خوارزواکی یا د قد کوتاهی حالت وایو. اوس دې ترازم چې دا دواړه حالتونه چې ها د خوارزواکی د چپدې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاس ورکی ولې د لاس ورکی او دوهم ډول مزمن خوارزواکی چې په دې کې قد د لاس ورکول کېږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کېږي چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکرونو کو چې تنها قد ټیټ دی بلکې د ټیټ قد نه زمونږ ډیر نوري پایلی هم بنظر کیږي چې هغه ته د مغز د حجراتو ورکوټیواله د هډوکو د مغز کوچنیواله او د بدن د نورو برخو ورکوټیواله ټول چې دا جمع کی ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکی معلومو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکی ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخستولو کابل رامنځته کیږي چې یا وزن د لاسه ورکي یا مناسب قد و نخلي نو دغه خوارزواکی شو.
بله تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه موازی کړ. یعنی خوارزواکی یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعض کسان چې وزن زیات وي یعنی غذا ډیره خوري افراط کوي هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل همداسې ده،
خو هغه به هاده نوی تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکی ده چې ډیر ناروغ نزوب لوي لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب عوامل ډیر ښکاره دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ په افغانستان کې په نورو غریبو هیوادونو کې ل علمی په لواد خوارزواکی نور عوامل څه کېدلی سي چې لمخې مایندې او یا هم ماشومان کافی خواړه نشي ترلاسه کولای.
خوارزواکی په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغه باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکی لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغي اخته وي ولو که خواړه وته ورسیږي خو دا ناروغي ماشوم نه پریدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړی درجه کې چې موږ وته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو هغه کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغي شاملېږي. چې ډېرې په حاده خوارزواکۍ چې خلخت کیږي د دې 12 میلیون نه ډېر اخته کیږي. دریمه کټګوري یا دریمه د لاملونو چې
ډاکټر صاحب وبخښي ستاسو لږ اکثر یو ډول شمال راځي نه پېږم تاسو که به هرې کې داسې ځای وسې چې دغه ټلیفون شاته ډېر بیکګراوند کې لکه شمال چې وي دغه سې یو ډول غږ مو غوړو نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم یو نو په دې شکل زه اوس ویلې شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې پاره کې چاپیریال سم نیوی لکه موږ وته محیطي ستونزې وو، ناپاکي وبو، ناپاک محیط او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بل اخر د ناروغي لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیايي خدماتونو پورا نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نسناستي اخته شي اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیايي مرکز نه وي چې هغه ته هغه پړی یا هغه نیمکول یا وارث ورکي چې زر د دې دغه د اوبو کمواله په ځای کې نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه پی واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ هم شته روپۍ هم شته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب نشي کولای د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کی سوخي. لکه په افغانستان کې چې خلصار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومان په شمول، او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارزاکۍ هغه ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم او تربی کمواله، خلکو کې د سمو غذایی موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خل نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خل نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوي خلکو ته وکړي چې خو ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي. او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډېر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغي دی یا نه ناروغي دی، بدن قوي دی. همدارنګه که چېرې ته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سرکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، اوس د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، له تاسو بلک زره د ارقامو په اړه واورو. عام روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوی تغذی یا د خوارځواکۍ پیښې په افغانستان کې؟ څو کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لږ تفاوت سره ارقام لرو ان شاء الله. او اغه خدمات سیمون ګورته ارزکو دیغه اړوند موږ دا ویلې چې ان شاء الله دا ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډیر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید هم دومره زیات سی وي، نو ډیر زیات تفاوت نه دا کړی. خو بیا موږ دا ویلې چې یو شریه او تقریبا یو لسلکه څه کم یو لسلکه ماشومان سوی تغذی شدید لرو، او 2.2 میلیون متوسط خوارځواکۍ ماشومان لرو، او تقریبا څه کم یو میلیون میندې سوی تغذی لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې که دغه حاد او دغه متوسط پیکې سره یو ځای کو، میندې هم تقریبا 4 میلیونه یا 4 نیم میلیونه شاوخوا کېږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کېږي په افغانستان کې په کابل ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، میندو او ماشومانو ته، د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي، بل خارجي بستر خدمات دي، او خارجي بستر کې بیا دوه ډوله دي. یو دي متوسط خوارځواکۍ ماشومان لپاره دي، بل شدید خوارځواکۍ ماشومان لپاره. او دا خدمات د تیر سیر باندې معمولا جریان لري، کوم توقف نه لري. هغه خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز د اسلامي مراد تاسیس نه وروسته داسې اټکل کې د سې سې غزي واقعات به لوړ لري. خو الحمدلله په غندزه لوړ لړل نه، نو یو څه سایټونه زیات کړی.
ډاکټر صاحب، داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیایي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي، تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ او پرله پسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم ښیي، د نړیوالو لمرستو نه څومره راضی یې په دغه برخه کې، درملنې په برخه کې، د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی، مرستې څومره در جلبېږي ساتمې وزارت؟
خوشبختانه لوګین ته محترم، په اوس وختو کې د تغذیې پروګرامونو کې کولای راغلی دی، الحمدلله خراب شوی نه دی. یعنې موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا مزر شاوخوا دی او پی دی خارجی بستر سایتون های زیاد کرم، دارنگا دی متوسط خوارزوا که مشروعان و خارجی بستر سایتون پا هم ده اندازه زیاد کو، و تقریبا ده دول بستر مراکز دی تدابی زیاد کو. اینی اغا تعهدات چی پخوا موجود و دوست دی انشالله پا دی کس مشکل نگر اغلا یوازی زیهی برخار لگ سو زیانمن سولا بانگی جهانی تمویلاو، نو وی د خپل تعهدات او شاته سم خو الحمدلله اوس تاسې خپل بجریان کې دي. نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ یو سل میلیون ډالر افغانستان ته سیاحت سره کومک کوو، نو تغذیه هم په دې سیاحت کې شامل ده، لیکن خو تغذیه خپل شریکان لري لکه یونیسف دی په دنیا کې تغذیه مسؤلیت لري، یو ډبلیو ایچ او ده ورسره په هغه بستر مراکز دي تمویلوي، دې همکاري جات سره کوم څه نه د دې اړوند باندې دا خبر دی. نو
سلامات اوسې ډېر مننه ډاکټر صاحب، راځي چې اوریدونکو ته ورسو، ممکن دوی پوښتنه ولري او اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ زرملوال صاحب سړي مشي.
سلام نرمی کې لې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته واغورم په توګه باندې کوم سلام محترم لودین صاحب. د ما دا د دوه ډاکټرانو نه یو پښتنه ده چې ما ته څه جواب راکړي، نو دا شوې ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصن شخصه کېږي یا په خورځواکي باندې دې کې زیاتره د شي مشمان چې هغه منډي زرزر مثلا اوري دې کې زیاته وقفه نه وي، یو خبره ده دا او بل ده اکثره منډي شي چې دوه د خپل شي دې شي دا کمی نو به په یو وخت کې د انوري شي دې مثلا دا و چې په ډېری شي دې انوري دې ساروي باز شي دې دا ورکول کېږي. نو زه وایم د ډاکټر صاحب نن د ما پښتنه ده دا د شوې تغذیه په راول کې څومره یعنی
روري وو ډیره مننه سلامات اوسه کور ودان زرمال واسي ډیره ښه پښتنه و مننه. بل اوریدونکو ته به ورشو، مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لوجین ساته ته تدوال ډاکټر سلامونه کوم هیده خوش خوشاله کوم جوړ بایست
مهرباني وکړئ اڅک زای سپ سړی مشي
ډیره مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرم چې دا خورځاکي کښ مثلا چې د ورش نو اکثره کښ چې ډیر ورواله په کندهار کې دي او کندهار کې واقع نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي مرز بس پین بوله کول سوالي کې بیا مطلق د خلک ستاسو زوینه چې مثلا د خورځاکي سره مخ کې وز دا خاطر د ډاکټر د ډاکټر نه خاطر ستاسو ماشوم ته پیدا غو چې ډوډۍ نه ده د خلک شي خوش ضروري یو خلک چې مثلا و چې سی بیا مې د کوي پیدا جوړ کوي او دا سه رقم و چې بسکوټ سره وساوته دي ان دی بسکوټ وای دا کوي وای دا مثلا خورځاکي مخنی وایسي اګه ډاکټر ساته داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې داخ په توان کم په تاثیر خبرې پکې دا پښتون ډاکټر ساته
مننه سلامات اوسې کور ودان. بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم سب تاسو ته خپلواکم د هرات مې اړیکه نیولې او ګران ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال کوی بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دمور په ګډي کې شاید فرض واکې ویني پدا چې د الته باید نو خړه باید مور وخرې لودین سم سره هم نه وکړم سره کې دا ګایونه لري کوم بعد چې پرسنل پیدا شي خلک هم پدې نه پوهیږي کوم خواړه یو ځای وخورو چې کوم خواړه ونه خورو مصاله وریجې او کچالو دواړه ما د نظر اخیار غن ولري دا سویش بیرات برات ده دا بیا که اخی نو خطه مصاله غوښ دا پروتین لري دا ځای په نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره چې دا شان او مصاله نه سي او بس خلک لري لږه سمونترم نو پوهیږي دا ماشوم په معلومات ملکه علما دکاندار پره دا پرسیز د بل ولایتونو د روزګان او حکومت باید د زیات کومه کوي چې دا مشکلات لري.
مننه خپل واکسب سلامات او سه نظر او د عامه په هوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عامه په هوی پروګرامونه څومره دی. بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکي آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبی الله زبلین د زبلوی ترغنده بل سوال شيګان کړی سیدون کې دا وخت له ایران
مهربانی زبلای صاحب.
بله ډاکټر صاحب محترم، مې پوښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم، یو تعداد خوندې مندې ماشومان راوړي، هغه ماشومې په لومړیو کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضیې، هغه ماشوم چې کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وایي دا سوی تغذی یا په خوارځواکۍ مریضي اخته ده، نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړئ، هغه مواد باید ډیر وخوري کوم سي د مور د شیدو ځای ورته نسي. ایا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخوري موږ لیدنی دي، هغه ډیر پاورن چاغیږي، وزن پیدا کوي، نو هغه مواد یعنی د مور د ترشیدو بهتره دی ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي چې هغه پاورن د څو محدود وخت لپاره ناغي. مننه.
سلامت اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه تر راشو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب، جوړه په خیر تا ته سلام تامل ګرو ډ سلام زړه ټول او دین کو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام مهرباني.
اجي ملنګ زابلې مل جلال آباد نه میاړي کني وړه.
ها اجي صاحب سړی مشي تاسو څوی د خبرونه پر موضوع.
خبرونه په موضوع باندې خو ډیر خبرونه متاکل د ایمال د ډاکټر صاحبانو نه دا یو پښتنه د بیز وخت نه نیسم د کوم مسومان چې د لمیندونه پیدا کیږي، اوله کې ډیر سیاتمندي او ورسره چې دا کمزوري کیږي، دغه وجه شي دا چې اوله کې سیاتمندي او اخره کې کمزوري شي.
ښه سلامات اوسې کور مو ودان. ډیر ډیر مننه چې زنګونه مو وهل اوریدونکو راځي. یو شیبه زنګ ما وهي د ډاکټر صاحبانو مشورې واوري، د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسي. ډاکټر صاحب حامد راځي، اول به تاسو ته راشو. خپلواک سه پښتنه درلودل چې د عامه پوهاوی په برخه کې اړتیا ده، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیونی پروګرامونه اوس په اندازه نه دي مخکې، اوس زیات وو. بل کلینیکونو په سطح باندې موږ سی تعلیمات لرو، هغه څوک چې کلینیکونو د مراجعه کې مهم دي او مردانه او ته کوم منظم ډول باندې کلینیکونو کې سی تعلیمات کې او عامه پوهاوی لپاره دي کار کوي. بل تبلیغاتي مواد ویشو مراجعینو ته ورکو کلینیکونو کې نسبو، همدارنګ په مختلفو ځایونو کې نسبیږي او نسبوي، نو د دې لارې دا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي، باید په یو څه کار په دې اړوند زیات شي. پلان نسته ان شاء الله چې د خپلو همکارانو سره د نږدې کار وکړو، چې په دې برخه کې اوس زیات کار وشي، ځکه چې موږ چې څه وینو خپلو او څه مو لیدلي دي سوی ترازی په جامعه کې پر اندازه باندې مهمه نه ده، جدي نه نیول کېږي، څومره چې باید ونیول شي. نو دا ټول دې باید دلته یو دلیل دی چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي، یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره، خصوصا رادیوګانې او تلویزیونونو برخه کې ډېر زیات څه نشته ده. حتی د خواله رسنیو کې داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړه باندې عامه پوهاوی کله یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو فلحال دا پروګرام په دغه کې شته، خو لیکن د تیر په څیر باندې موږ غواړو چې څه دا پروګرامونه په دغو ځایونو کې لکه ماشینونه واخیستل، رادیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو، او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهمه ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل سی ورځي او کچالو یو ځای خوري، هغه خولو بیا یو ځای خوري، دا یې سویت راځي کېدو یو سبب دا هم د سوک یو څه اخلي، هغه تغذی نیوټریشن دی وصولو اساس نه وي، په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د اصول مطابق نه تیاری، کوم اصول مطابق چې باید تیار شي، بل اخره چې ته راځي کېدو خواته خبره بیا.
بله ډاکټر صاحب، په دې وروسته خبرې کوو چې څنګه مثلا افغانان د خپل د سرخانونو تنظیم کې متاسفانه د سرخانونو خونن سبا ډیر کمرنګ شوی، هم دی نیستی دی بی وزلی دی، خو کولای سو سوی تغذی مخه په ډیرو اقتصادي یا په ډیرو کمبای خوړو باندې همونی سو وروسته په دې خبرې وکړو. دغه د حاجی ملنګ زابلی پښتنه هم تاسو جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي سې صحت من وی وزن هم پورا وی اما ورسته ورسته بیا کمزوری کیږي او سوې تغذیه خواته زی اکثر ماشومان د دې لامل څه کېدلې سي امغه د کورنۍ تغذیه د چ سمنه ورسیږي او کنه بعضی محیط زیستی لاملونه هم شته
نو ډېر زیات لاملونه لري خو اساسي لامل دا چې مور خپل ماشوم ته په غنډه د توجه باید ورته وسی توجه نه کیږي ورته مثلا نو تغذیه دی لار خوایسي تغذیه په اساس باندې سي مور باید ماشوم ته پښ پاورس کې دوله زله شو دی ورکی سلور وار د شپې او تقریبا ټول هدي خبره د ات زله دی ورځي او تر اوسه ما شوم سینه نه یبري هی مور باید مور د دې هڅونه چې دې کوششونه چې ما شوم د خپل سینې جوړه کی نو متاسفانه دمر وخت ما شوم ته نور کول کی ما شوم اوله دنیا ته راسي او ورسته ورسته متاثر کیږي او بل او بل غذاس په بازار کې موجوده ده خصوصا پودری شو دي د ماینډ دې تمایل لري چې باید ورته وایخ دی او بسکټ دا څنډر نه دي بلکې بلعکس ماشوم اشتیا خراب یو بل اخر ماشوم څنګه خوري او سید غزي خواته دي تغذی کی موږ دا وایو چې یا داشته سي کچری یو ماشوم ته سرکړی شیان ورکول کی حسین بسکټ او پاپړ او داشینه نو دا بیا بل اخر سید غزي لپاره یو سبب ده نو دا یو بل سبب سو بل چوشک او چرچک ډیر زیات په کورونو کې استعمالي د یو تر ټولو اساسي سبب د یو ماشوم سید غزي سي او ستونه خراب سي اشتیا خراب سي او تقریبا په اکثریت موارد کې ماشوم چوشک پورې تړلې وي یعنی مطلب بغیر لغنه هیڅ گزارنه کې یا تاسو پر ماشوم باندې خپل کې چوشک موجود دي دا څو موارد دي به اس ګرځي چې اول ماشوم خو یې ورسته سي وخت تیریږي بل اخر سوې تغذیه سي او ماشوم او بل لشفق مې سره ورسته بعد کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټري فیډینګ شروع کی متمم غذا نه هدف دار سي باید هغه څه چې فکر کې تیاری نسبتا دقیق تر یعنی ډیر کلک غلیز نه وي نرم وي دا د اصول مطابق چې موږ په کلینیکونو کې د خپل ترازی مقابل لارې خلکو ته وایو ورته شروع کې او بل اخر دې ته ادامه ورکړي په غذا یې راولي بعد وخت نه شي دا کار نه کیږي کې هم یوازې وچه ډوډۍ لمبي کې وځه ورکول کیږي دا ټول موارد دي سبق کې چې ماشوم ورسته ورسته خراب شي اوله کې صحت خوي
کور ودان مننه ډاکټر صاحب راجو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به جواب کړي ډاکټر صاحب زرملوال پوښتنه کړې و وای به وقفه ولادتونه څومره په ماشومان کې د سوې تغذیه لامل کېږي او دغه راز دغه کوم شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅيږي اکثر خلک متکی دي پرې پودری شوو باندې مشهور دي دا شو دي څومره د سوې تغذیه یا خوارزواکي لامل کېدل شي
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خي موضوع غني وړه وکړي زه یو موضوع غواړم دلته لګه روخانه کم د ژوند زر تلایی ورزی چې د ژوند لمړی زر ورزی دي دا ډیر زیات مهم دي دا درته ټول ژوند لپاره تاکون کې ورزی دي دا کوم ورزی دي دا هغه دي چې مور کله یو ماشوم په ګیدا کې د لمړی ورزی نه په امیندواری شي نو دا نه مېشت د امیندواری چې دا ته موږ د سوا اکیا ورزی ویو یا فلويخ او نه او د کوم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیری شمهشت شي یا وسو شل ورځې شي وسو شل ورځې د پیدایښت نه ورسته دوه سو اتیا ورځې د مور په ګیډه کې دا دواړه زر ورځې شي کچې ته یو کورنۍ یو ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي خ مغز ولري خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي نو دې ته دې په ضرورت ورځو کې خاصه توجه وکړي لکه مخکې چې زرمنوار سی ویلې دا ضرورت دی د حمل لمړی ورځ نه تر دوه کلنې پوري دي کچی ته یو مور تر ضرورت اخر پورې یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شوه مور نو یو ماشوم تلار سپګیره کړي او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کاله مکمل
لك قران زمشان كي والوالداتو يرضعن اولادهن حولين كاملين فكان مكمل بيت شودي وركي صوب شودي نوركي داد قران زمشان آغا دغه هم ملکی پزان باندې نو کله چې یو مور بل ماشوم په گیډ شي اول مشکل دا پیدا کوي چې شودی کمیږي دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودی په مطلق قطع کوي
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسید ل خپل میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څنګ لمشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ساعت